پیمانه یو څوک اوس اکیډمۍ کې کار هم کوي، مشر لیکوال دی، په یو چای لیکنه وکړه. نو زه هغه وخت کې تنه ډېر کشر هم دعوت جهاد کې وظیفه ور ما ورته وویل، استاذه په ژوندیو څوک تاریخ نه لیکي. کله چې سړی وفات شو خیر دی ویلي کار څه چې پسې لیکي، وګوره په ژوندي سړي که تا تاریخ لیکي په هغه کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به پښیمانه. په بوټ کې ډېر کلونه لس کاله وروسته راته مخې ته راغی، که څو کاله یا پنځه کاله وروسته، نو همداسې افسوس یې کوم. ماته هم کار سه ډېر پښیمانه یم، ډېر پښیمانه والی وایي هغه تا چې راته ویلو، اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خواږه ورځ درته وي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې وروسته په خپل لیک پښیمانی کوم راشئ کشرخیلو ته. البته زما پیغام دا دی، راځئ چې د وړو مسایلو نه شروع کړو، خپل پریکټیس وکړو، او ورو 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 موږ او تاسې لوړو خاخونو ته لاړ شو. انشاءالله چې دار ونه لرئ او په دغه طریقه باندې تاسې مخې ته لاړئ، نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسې وئ.
ډېره مننه.
مننه تاسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د یو پاچا پاړه دا کیسه مشهوره وه چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړه و او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي لوړونکي سره څه کیږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل راوروي.
هوښیار انجلۍ. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زانګو ته ودرېده. انجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه په کار کې، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه او د سرو زرو اوکله یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکله یې ورنه واخیسته. ویې ویل، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاس ته یې چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاس ته مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوارکی حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور می څومره هوښیار ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور می یاد. غیراته ویلی بوچی وکلی پاچا ته موړه زکه هغه به خامخه لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه دمدمی مزاجه او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناسونه خرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لورو داسې ټکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشانه او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کېښودې او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه، خو پینا وارخطا نه شوه. ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستی وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپروي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښتې یې په اوکو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وزي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر خاره پورې د مګ په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلي، ویې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس به به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان را باندې نیسي، زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لار بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، تو اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګند فیالو کې د کب نیولو استاد سي. او بزګر لدی خوا په توند او قهریدلی انداز ور خبرګه کړه. هو لکه ته چې اسمک په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالی ده په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تاب بل هیڅ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره وبزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې وزه راسره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران بیه شی وستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یې وړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېچاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورئ. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدل شوي، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنې کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مړي کړي. موږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه، کنه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالیږي چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ترافیکي اصولو سره تړلي کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود و کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم خده چې د لوستونکو سره شریکې کو تاریخ په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه. دې غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکم چې ته ورباندې پوه شي، په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بهغه ورباندې پوه شي، یو څوک په غوږ وایمه، دې ته تعریض وایي. دم کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم، توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دته تاریخي کنایه. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي، یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي، او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر وایو چې د هغه لستونه لاس یا د بیزا دی چې پرې وچې کاندي وښ کې د یتیم. نو په چل کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام د پاره یا د ځان د لوړوي د پاره دغه سی کورونم کوي چې هغه د پسته په بیا تمامي کې د شي سړی د حمید بابا د شیر کې د مخ کې وایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې خیم نه د سرو زرو په تخت باندې به پته نو دا موږ دغه په حق کې کنایه ویلی. یا مثلا یو څوک تل د خلکو ترې سن لاندې وي د بل په وګوښي چې کورونه کوي هیڅ کار بې واسطې او بې جنجاله نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټې وي. مونږ د شهیدا دا شعر دغه به مخکې ووایو چې د آفتاب په کمن نه خیزم اسمان ته نه ږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي درغلي کوي او مونږ د درویش تورانی دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی نو دای مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریزي کې نو یې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ما ته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کنایو کې لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغو په شعرونو کې تاسو د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسی کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخې اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړ کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافي نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مې وویل چې شیخ څه ترخو اوبو ته پرېږدم ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړې. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. دلته د پیالو وښکي ورته وایي بله کنایه ورته جوړه کړې. او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي په جلوت کې سوی له وایي د کوثر دی د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوې. مخکې مونږ یوه خبره وکړه چې هر استعاره یوه کنایه ده خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. د پیالو وښکي استعاره هم ده مکنیه استعاره. مونږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده مگر ټولې کنایې استعاری نه وي. هره استعاره یوه کنایه وي یعنې د استعارې نه د کنایې استفاده هم کولی شو خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي. نو یو خو به په دې خبرې راته وکړئ چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته د دې سره باید څه وکړي راټولې کړي پرېږدي همداسې. او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خو دا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دی ورسېدلې هغلته ژبه هم سوچا پاتې دی خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټولې شي په کندهار کې په غزني کې په زابل کې همدغسې په خوست پکتیکا پکتیا همدغه سي د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې دغه یو ساحه ده د کنایو ډېر پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه مونږ نه دي لیدلې چې راټول شوي وي. که راټول شوي وي هم ډېرې کمې دي، یو فیصد به مونږ راټول شوي. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او که ورباندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې ته ته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو. دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي، مانا به هم دا وي، خو د هر څه لپاره بېلبېل الفاظ دي. او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خو ډېر لوی کتابونه وي. زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به فولکلوریز ذخیره به وي، بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه مونږ چې وي مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي، که لږه په ابهام کې کیدای شي، تر صریحې خبرې ډېر خیال پرونکي راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي او زمونږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایا د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي، چې د دې کنایې څه معنا دی باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنی عنهو. نو دا خپله یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې مونږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه دی استعمال شوی، باید منصرف شي، یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالی ولي، د بمبرو ځالی ولي، موږ دې ته وویو چې هلکه په د بمبرو ځالی مه وله. دلته کنایاس اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي، یو شرارت جوړوي، یو څوک راپاروي، موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو، بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته، د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایې مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریرو په حصه کې یوه خبره ده، یوه کنایه بل هم شته، ده وایي پلانای چې ده په لوی لاس پروغ ځان وای ښکر لګوي.
بالکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې پروغ ځان ښکر لګوي، یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي، کنه سر روغ دی نه خوږیږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي، خو اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کیدای شي کنایه وي، خو هره کنایه مجاز نه وي. بله خبره دا ده چې کنایا هم د تشبیه او د استعاره غونتی دوه اړخ لري. یو یې موي چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي، یعنې په دې باندې کنایه شوي، او بلې باطني اړخ دی او دروني اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بله خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایا د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي، چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي. همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه په څو برخو ویشل شوي. یوه تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي، ډېرې وسیطې وي، چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشارې کمې وي چې هغې ته ما وایي، بل دا چې اشاره ډیره مبهمه وي، موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلیږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي، وایي بېته بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري، هر چا چا کلي ومونده، هر رمز یې ومونده، بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو.
بالکل لومن سب دی پدی کی ورز دی ہندی سب شاعران چی دی او ہندی سب کی دی سب سب کی زنگڑن نہ داد چی دی غو جب محلی جب تنگ دی وی زکہ چی دی ہندی سب کو وخت شاعران دی دربارون نہ راوتلی وام خلق شاعران او دیقان دکاندار او گاڑیوان دیر خلق شاعران شی او شاعری عام شوی وو لست راوتلی ودی دربار نہ پدی لحاظ پ شاعری کی دا عام جبم زیات شوا دی بدل په شعر کې دی استاد پسرلی په شعر کې دی صاحب په شعر کې دی هندي سب ټول شاعرانو په شعر کې یا دی هر شاعر په ژبه باندې دی پویډو دی پردې هغه په شعر باندې دی پویډو دی پردې هغه وخت په کنایو باندې پویډل ضروري دی حتی دی استاد پسرلی دی شاعری په مخ کې ولوي خند همدغه دی غزنی دی خلکو کنایي او متلونه او ولسی اندونه دی که څوک په دغه باندې نه پویږي نشي کولای چې دی شاعری ته لار وروږي بل خبره ده چې ولسی کنایي عامي وي شاعرانه کنایي خاصي وي شاعرانه کنایي دغه دي چې شاعرانه جوړوي ولسی کنایي د خلکو د خونه جوړ شوی وي او بیا شاعران په پورو نه اخلي هغه کنایي چې د پخوانی کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړ شوی وي کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی بدلیږي بیا کنایه هم په رمز بدلیږي او حتی په یو سمبول بدلیږي د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو یوه حل لاره یې دا ده چې مونږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو د کنایې عمر پیدا کړو د کنایې په عمر پوه شو بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې مونږ یو چاته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي مطلب صحیح دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم ځکه چې تاته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلې نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی که چېرې شاعران ورنه خبر شي بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو د شعر په ژبې کې به مونږ وروسته هم بحث وکړو یو لویه ځانګړنې دا ده چې مونږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو خپله خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې مونږ خپله ژبه تصویري کړو په عادي ژبه یا اوتوماتیکه ژبه کې هر ټکی یو مدلول لري قلم قلم ته وایي کتابچه کتابچی ته وایي ګل ګل ته وایي سرو سروي ته وایي خو کله چې مونږ ژبه تصویري کوو بیا سروا دنګ جلې ته وایي قلم یو بل شي ته وایي ګل یو بل شي ته وایي هر څه خپل نومونه بدلوي نو په دې لحاظ کنایې استعارې مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه عمان صاحب